یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی را سره همکار دی چې د استودیو بل خوا کې ناستې دی. هغوی سلامونه هم ومني. د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون د شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ پرون پیل کړې او نن هم دوام ورکوي. په دې هکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په پیل کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
په فراه ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا امنیه قمندانی وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د پاکستان د اپوزیسون یو مخکښ غړی نیول سوی دی. د فراه ولایت امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي.
بیشتر از 90 تن از دهشت افغانان طالب که
تر 90 زیات ترورست طالبان وژل شوي چې په جلسو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انارداري لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال شیخ منصور، د شل ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل کلیدي قمندان مولوي داوود. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د خاک سفید لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال مولوي باري هم وژل شوی دی. محب الله محب وایي چې د دغو دریو میاشتو پر مهال په پوځي عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان ټپیان شوي او 12 نور نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په فراه کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 300 معاصر سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل شوه. د جوزجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپک کې د معاصر سو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون ترسره شوې. د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل پریکړه شوې چې دغه سرتیری ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیږد چارې پیل شوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبورغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی ازر که څام د انتقال سوی سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې پاتې سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې مخکې چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله، هلته میاشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل وو، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمې ده تر شا سول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولی دي. د پکتیا د پولیسو ویان سر درولی تبسم د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکې ولسوالۍ اړوند آزاد خوړ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو او اوسیدونکو په خبره د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیاته اندازه چرس کرل شوي دي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح شوې برخه کې بدلون راوستلی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د ډسمبر پر 23 تر دې افشاګري وروسته ویلي موږ نن د ریاکټور یوه ارزښتناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د اراک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. ایراني چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. د پاکستان د اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. د پرون پر اولپنډی کې 2 ساعت وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلی رسنی وای چې د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولې چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر غوونه کې اداري فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنگزیب پر ویلپنډی کې رسنوی ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته را ژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله او ویې ویل دی ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. او د برېټانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. دا په اصل کې ده چې د برېټانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د برېټانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي، ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2018 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. ښاغلی جانسن تیره شنبه په ایست دنیا کې له ER ټلویزیوني شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالسبوري کې د روسیې د پخواني ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې ده. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یوه څوکۍ په بېصده حالات کې وموندل سول. وروسته معلومه سوه چې دوی د نوې چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړی سوي چې د پخواني شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی.
د ورځې 12 بجې او 2 دقیقې ازادي راډیو په لنډه څپه 1289 او FM 10.15 اوري. د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې لرو. د انتخاباتي شکایاتو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده.
نور ټکټونه شکایت ثبت کړی نه دي، یوازې 3300 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوي دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپلنې ټیم ته ادرس نه دي. نور ټکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړی نه دي.
د مالی وزارت وایي د راتلونکي کال د بودیجې سند یې ولسی جرګې ته سپارلی.
د 1499 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده.
په سیمه ایزو مسایلو کې اورو چې امریکا له پاکستان سره د ګډو پوځي تطبیقاتو پروګرام بیا پیلوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو. د کابل ورځپاڼې هم ګورو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام مه هیروئ، را سره پاتې شئ. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته تر دې دمه له دې کمیسیون سره 3800 شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره له نن سره 2 ورځې نور وخت هم لري. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم له لوري یوازې په کابل کې ثبت شوي دي. همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب ستړی مسې،
ډیر زیاته مننه سرور صاحب.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایاتو په اړه څه وویل چې ولې تر دې دمه د نورو ټیمونو شکایتونه نه دي ترلاسه شوي؟
د شکایتونو د کمیسیون لویان د زرمینی ککړ سره چې زوغه کېدم دوی وایي چې ټولو ټیمونو مترزو ټیمونو فرمی اخیستې دي خو تر دې دمه دوی لا شکایتونه نه دي ثبت کړی. یوازې صوبات او هم پالنې ټیم د عبد الله عبد الله په مشرۍ باندې 3700 شکایتونه یوازې په کابل کې او د غشان 2002 شکایتونه البته 2 شکایتونه په پروان ولایت کې ثبت کړی دي. په نورو ولایتونو کې تر دې دمه هیڅ شکایت نه دي ثبت شوی خو نورو ټیمونو د اغلی زرمینی کاکړ په وینا باندې چې فورمه تر لاسه کړی دي
نو ټیکټونه شکایت ثبت کړی نه دي. یوازې 3700 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوی دي او په نورو ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوی دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپلنې ټیم د ادرس نه دي نو ټیکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړی نه دي.
بلې سرور صاحب
اورم د شکایتونو د ثبت موده کله پېتر سیږي کرام صاحب؟
د شکایتونو کمیسیون وایي چې تر سبا مازیګر پورې وخت لري چې ټول هغه ټاکنیز ډلې چې معترضې دي تر سبا مازیګر پورې دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. له سبا وروسته نور هیڅ شکایت د ثبت وړ نه دی. دغې نه وروسته د شکایتونو د څېړنې پروسه پیلېږي او دغه پروسه به بیا 9 ورځې وخت نیسي چې تر څو دوی پکې شکایتونو ته رسیدنه وکړي او د هماغه شکایتونو د څېړنې په اساس باندې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بله سرور
صاحب اکرام صاحب نورو ټیمونو سره مو خبرې کړې دي کنه دوی هم شکایتونه لري او کنه او تر دې دمه ولې نه دي ثبت کړی؟
او بلابلو ټیمونو سره چې موږ وغږیږو په ځنګړي ډول د دولت ساز انتخاباتي ټیم لویان رضوان مراد سره چې وغږیږو دوی ویل چې موږ سلګونه ان زرګونه شکایتونه لرو او دا زموږ د دې په وینا باندې چې دوی تخنیکی ټیمونه په دې باندې کار کوي تر څو د شکایتونو ارزیابي کې مستند کی او د شکایتونو کمیسیون ته نن او سبا ورځ دوی ویل چې لري دا به ورس پاره د غشان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم 13 ورځ په خبري غونډه کې چې دوی 3000 نه زیات شکایتونه مستند کړي دي او دا شکایتونه به لکمیسون سره ثبت کی خو تر دې دمه یوازې لکه څنګه چې وړاندې ما ویل یوازې د صوبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم دوی په وینا باندې چې 3000 شکایتونه ثبت کړي دي. بلې سرور
د شکایتو کمیسیون اعلان کړی و چې دغه شکایتو څېړنه څونی وخت نیسي. ویل کیږي چې په کابل کې د امریکا سفیر او د غراز د اروپای ټولنې استازو د شکایتو له کمیسیون غوښتي دي چې باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت و ارزوي. په دې اړه ک لاند معلومات راکړي مهرباني.
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو د ارزونې د بهیر رونواله چې د دې هواد نړیوال شریکانو ته هم د اهمیت وړ د لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي د شکایتونو کمیسیون غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس باندې د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویل دي چې په مسلکي او بی‌طرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د ټاکنیز شکایتونو د کار ملاتړ کوي. د غشان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول باندې قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا په ټویټر باندې لیکلي دي چې د روسي پایلو تر اعلان پوري ډیر کارونه پاتې دي خو ځکه چې د شکایتونو کمیسیون سره وغږیدم دوی وایي چې ټول اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه باندې ډاډ ورکوي او دوی په شفاف ډول باندې دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي. نه هدیر شو وخت دوی د دغه لپاره د شکایت د شکایتونو د سیړلو لپاره دوی لري چې په دې کې د شکایتونو وڅ سیړي او لاغینه ورسته د لمړنۍ پایل او اعلان ته زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر شاوخوا 3 میاشتې ځان ورسته د روانېونی د یک شنبه پورز باندې ولسمشي ټاکونو لمړنۍ پایل اعلان کړي. د دې کمیسیون په وینا باندې محمد اشرف غنی د 15.4% درایو په خصلو په لومړی او عبد الله عبد الله د 9.25% رایو په خصلو سره په دوهم ځای کې راغلي دي. دوی دغه اعلان وکړ او لاغینه وروسته د شکایتونو دوره پیل شوې ده چې سبب پاتې ورسیږي. بل سر ورسه
اکرام صاحب ډیر مننه. درنو اوریدونکو همکار اکرام الله اکرام د شکایتو د ترلاسه کولو د لړۍ په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره که داسې ونه شي احتمالي ځنډ به یې د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې هکله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟
دا باید کټګورایز کړي وګوري، اخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه ممکن کې کتلي څونه ممکن کې کتلي، او دا دې کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپله لري اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج د هغې په اساس اعلان کړل. هغه کاپي ورسره ده، د هغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شوړ دي که ناپاکې رایې شوړ دي که څوم کړي دي. دوی کولی شي د دې بودې نه چې ټاکلې کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولې چې څه لکه چې معلومیږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنا دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی. دوی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کومه خبره په کې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزېږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
څه؟ فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې د دې محکمې حیثیت لري کار کوي، او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چیرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفی اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا دوی وغځوي د شکایتو کمیسیون، هم بیا به نن دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار ګڼي، او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په اړه خبري وکړې. وخت د ورځې 12 بجې 12 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 10.15 اوري. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي کال بودیجه ولسی جرګې ته سپارلې ده. په دې هکله تفصیلي ریپورت لرو، خو مخکې تر هغې همکاره ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ رئیس وایي د روان هجری لمریز کال په نهو میاشتو کې نږدې 400 سوداګریز جوازونه لغوه شوي دي. میر عارف صادق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه جوازونه د بیلابیلو دلایلو له امله د سوداګرو له لورې لغوه شوي دي.
شخصی به نام دلایل سلیقه‌ای که بود، به نام دلایل ازی که بود، جوازا آمدن رفع کردن.
هرات د افغانستان یو صنعتي ولایت دی چې مخکې تر دې پکې سوداګریزي چاري خیر سول شوی، خو د دغه ولایت د سوداګرۍ خونه د دغو 400 جوازونو د لغوه کېدو لامل ناامني، د سولې مذاکراتو ګونګ حالت، د انتخاباتو بحراني کېدل، او بهر ته د پانګوالو د پانګو ایستل یاد کړل. د هیواد په شمالي ولایتونو کې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په هدف پراخ کمپاین پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د هیواد د شمالي ولایتونو په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې پلي کیږي. نوموړي وویل چې په یاد کمپاین کې به 1200 باغ لرونکي میوې تر پوښښ لاندې راشي او دوا به پرې وشیندل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ پنځه ویش پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ لس پوله، زر هندي کلداري یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه نوي افغانۍ.
د افغانستان د مالی وزیر د 1399 المریز کال د بودیجې سند د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وسپاره. همایون قیومی هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د 1399 المریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د 1399 لمریز مالی کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړي. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د 1399 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 3.5 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیره، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجې له خلکو سره شریک کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1399 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1399 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1399 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومی په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوې او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغیزمنې کړي او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولې وو. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له دغه هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی وو چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي. همکار احمد شاه اعظمي را سره په استودیو کې د اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، تشکر.
دغه پروګرام ولې ځنډول سوی وو؟ کله او ولې بیرته پیل کیږي؟
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا او ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2018 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونه سوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې یا د ترهګرو له منځه وړلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې لا هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې، د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او ښوونیز پروګرام و چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي. د دې پروګرام لاندې پاکستانی عسکر د امریکایي ځواکونو لخوا روزل کیږي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یوه جوپای چې هغه ولاړه سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي. نو د دې یو خو ارزښت دا دی چې یو پاکستانی پوځونو ته د امریکا اردو روزنه ورکي، یو دا. او دوهم، د روزنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه مشترکې ګټې هغه دوی تر بحث لاندې راولي او د راتلونکي لپاره دوی بیا ستراتیژي جوړوي، کړنلاره جوړوي. نو دا نه یوازې روزنه او ښوونه نه ده، د روزنې او ښوونې علاوه د نور تګلارې هم په دې کې تر بحث لاندې راوستل کیږي او دوی دواړه بیا په ګډه پر هغوی باندې عمل کوي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي د روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې له هغه اعلان نه دي سوی. دمګړی یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و، دی لیده کاته کړي وه، هغه یو ډول ښه نتیجه ورکړله، یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکېدو د ځګ د ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو ته کښېني، نو دغه یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه،
یعنی ګډې ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي، خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوی پیسې هغه په ځمرستي چې هغه به امریکا ورکولي هغه لاندې بهاله شوی.
ډیره ډیره مننه احمد شاه اعظمی صاحب د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه مفصل معلومات ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیرته ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف لما سره کومک او همکاري لري. او اوس هم په وخت د ورځې 12 بجې او 13 دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته چې